بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر دوستانو په سحر نه یو سات خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې یو نن د نهه ورځې سه شنبه د 1402 هجری مریض کال د قوس یا لیندې د میاشتې اتمه د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې څلورمه او د 2022 میلادي کال د نومبر 9 نیټه ده دوستانو د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو ورپسې د عراق وزیر اعظم ته د ایران سور کارپټ تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدل شي بیا هم د تاریخ پاڼه لرو ورپسې د فلسطین له ولس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په حق له یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي او د خبرونه په ورستیو شیبو کې هم لویدیزا آسیا په 13 اونۍ کې تر عنوان لاندې د دغې سیمې د 13 یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوریدل شي په دې هیله چې د خبرونه تر پایه را سره ملو وسه یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی نو راځو له یوې لنډې دمې ورسته د تهران رادیو خوږو اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې نو غوښ شي د دې مهال خبرونو ته سر کې د مهمو خبرونو لنډیز ایران وای جرمنی د بشری حقوقو د دفاع ادعاګانې پریږدي افغانستان کې د استرالیا له قومندانانو څخه میډلونه بیرته واخیستل شول د افغانستان په دایکندی ولایت کې د وروستي وجلو په حق لا بیلا بیل خبرونه را رسیدلې دي پاکستانی سیناتور د پوز د قومندان خلاف د ټویټ په وجه نیول شوې او پاکستان له روسیې نه د تیلو د واردولو کوشش کوي سم د خبرونو تفصیل ته غوښه د ایران د حکومت وایاندوی وویل سیاسي لوبه به د جرمني حکومت له هغه جرمونو مبرر نه کړي چې د ایران د خلکو خلاف یې تر سره کړی دي علي بهادوري جهرمی په خپل ټویټر ولیکل کوم حکومت چې یو ورځ د ایران د خلکو او د کور د خزو او ماشومانو په کیمیايي وجل کې د عراق له پخوانی ډیکټاټور صدام سره ملګری شو او بل ورځ د ایران د ولس خلاف په غیر قانوني بندیزونو کې ملګرتیا وکړه نن په سیاسي اهدافو سره له بشري حقوقو د دفاع ادعا کوي دا ویل دا چې د ملګرو ملتو بشري حقوقو د شورا د جرمني په لمسه د نومبر په 28 نیټه د هغه څه په حق لچې د ایران په ایران کې د بشري حقوقو حالت بلل شوی دی یو ایرانی ضد پریکړه لیک تصویب کړ د دغه پریکړه لیک تصویب بدل په وروسته او بلواو کې د ایران لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزي په لړ کې د ادعاو په حق له یو حقیقت لټون کې پلاوی ل جوړولو سره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د موافقې په معنا دی د مهسا امینی د مړینې په پلمه د ایران په ځینو خارونو کې د وروسته او بلواو جوړیدل یو ځل بیا سبب شول چې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان ورڅخه د ایران په کورنۍ او چارو کې د لاسوهنې او هم د بلواو لا زیات ولوت د لمسولو لپاره د یو فرصت په توګه کار واخلي د ایران او پولند د بهرنۍ او چارو وزیرانو د دوه اړخیزو سیمه ایزو نړیوالو اړیکو په حق له د ټلیفون پر مټ د نظر تبادله وکړه د ایران د بهرنۍ او چارو وزیر حسین امیر عبد اللهیان پرون د پولند له خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو خو اړیکو ته په اشاره سره د دوه اړخیزو ملګرتیاو په پیاوړتیا ټینګار وکړ په دغه ټلیفوني خبرو کې د پولند د بهرنیو چارو وزیر هم د ورشو تهران د تاریخي اړیکو مخینې ته په اشاره سره وویل پولند له ایران سره د ملګرتیا او پراختیا ته ډیر اهمیت ورکوي. هغه په دې خبرې سره چې ایران په لویدیځ آسیا او منځنی ختیځ کې د پولند مهم شریک دی هیله څرګنده کړه چې د ایران خلاف ظالمانه بندیزونه ختم شي. د رپورت لمخې د ایران او پولند خارجه وزیرانو په دوه اړخیزو اړیکو او د ګډ کمیشن په ترسره کېدو باندې د اړوندو وروستیو موضوعاتو په حق له هم سلا مشورې وکړې. د ویلو ده چې ایران او پولند لرغونی تاریخي اړیکې لري چې له لوړو ژورو سره سره تر اوسه دوام موندلی دی. په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په پولند کې د هغه وخت سوشلیست حکومت له هغو ړومبنیو هیوادونو څخه و چې د ایران اسلامي جمهوریت یې په رسمیت وپیژند. د استرالیا دفاع وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي قومندانانو جنایتونه ملي شرم وباله او له هغو قومندانانو څخه د میډلونو د بیرته اخیستو لپاره د استرالیا د پوځ د قومندان له اقدامه دفاع وکړه چې په افغانستان کې مسؤلیت درلود. د هرنا د خبر له مخې کامبرا ټایمز ورسپانې د بریټون رپورت ته په اشاره سره چې د جنگي جنایتونو په لړ کې ترسره شوی او په افغانستان کې د استرالیا د پوځ د ځینو قومندانانو لخوا خپور شوی دی ولیکل چې د هیواد دفاع وزیر ریچارډ مارلز په مطرح شوو تورونو باندې د ملي ننګ او شرم سټیکر ولګاوه او د ځینو جګپوړو افسرانو څخه د میډلونو د بیرته اخیستو لپاره د استرالیا د دفاعي ځواکونو د قومندان جنرال انګس کیمپبل د اقدام دفاع وکړه. د بریټون رپورت وایي چې ځینو آسترالیایي ځواکونو له 2009 نه تر 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې لږ تر لږه 9 ملکی وګړي یا زندانیان په غیر قانوني توګه وژلي او له 2 کسانو سره ډیر له تشدده ډک چلن کړی دی. د آسترالیا دفاع وزیر په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځ د کړنلارې په حق له خبرو شوو رپورټونو ته په اشاره سره هم وویل دا یو ډیر مهم رپورت دی او باید په پورا احترام سره څېړنه وشي. دا خبر په داسې حال کې خبريږي چې سمو د مخکې په افغانستان کې د آسترالیایي او انګلیسي ځواکونو د جنایتونو په حق له مستند رپورټونه خپاره شول. اخوا د افغانستان په دایکندی ولایت کې په ورسته وجلو باندې اصلي تورن په دغه پیخه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د تیرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ د دایکندی ولایت په نیلي خار کې په دوو کورونو باندې په حمله کې د څو ماشومانو په شمول د دغو دوو کورنیو 9 غړي ووژل شول خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه وجلې ذمہوار څوک دی. ځینې سرچینې جنرال صداقت وشتروق د دغه پیخې اصلي مسؤل بولي خو اوا خبري اجانس خبر ورکړی چې جنرال صداقت چې د طالبانو په حکومت کې هیڅ مسؤلیت نه لري د دایکندی په پیخه کې هر ډول لاسوهنه رد کړی ده. هغه دې ته په اشاره سره چې د نخت په وخت لسره په نیلي ولسوالۍ کې موجود نه و په سیو کلی کې د ناظرا او میری قومونو ترمنځ د ځمکې په سر 45 کلن اختلافات د دغه پیخې اصلي لامل وبلل او زیات کړه چې ځینې کسان په سیاسي اهدافو سره له دې پیخې د ګټه پورته کولو نیت لري. طالبانو د ورېښمو په لاره چین سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده. تان خبري سایټ لیکلي چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر عزیز الدین نوری په چین کې د یو نندارتون پر مهال ټینګار وکړ چې د ورېښمو لارې اقتصادي اسانتیاو نه په استفادې سره د افغانستان او چین اقتصادي اړیکې غښتلې شي. نوموړي دغه لاره د ترانزیت یوه ښه او ډاډمنه لاره وګڼل او ویل چې طالبان د واخان په لاره هم له چین سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هڅه کې دي. طالب وزیر په دې برخه کې چینایي چارواکي د زیربناو جوړولو ته هم وهڅول. په دې اړه د چینایي چارواکو د ځواب په اړه څه نه دي ویل شوي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حنا ربهانی کر لخوا ویل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر وکړي. نوموړی له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت خبرداری ورکړی او وایي چې په دغه هیواد کې یوه بشري فاجعه در رامنځته کېدو په حال کې ده. دغه جګپوړی پاکستانی ډیپلوماټي په ورته مهال د امریکې له لورې د افغانستان د کنګل شوې پانګې د خوشې کېدو غوښتنه کړې او پر دغې پانګې د بندیزونو لرې کول یې د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت د رغولو لپاره اړین ګڼلی دی. پاکستانی سینیټر د پوځي چارواکو خلاف د کرکې خورولو او روب اچونکو ټویټونو د خپرولو په وجه ونیوي شو. د شفقنا خبری آژانس خبر لمخې د پاکستان په سینیټ کې د تحریک انصاف په نامه د حکومت د مخالف ګوند غړی اعظم سواتی وړم ورځ د پاکستان د فیډرل تحقیقاتو د ادارې یعنی اف آی اے د ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې لخپل کور څخه ونیوي شو. 15 کلم اعظم سواتی د پاکستان د سایبری جرمونو د قانون لمخې د پاکستان د پوځ د کمانډان قمر جاوید باجوا خلاف د نامناسب ادبیاتو د کارولو په وجه په بلوا او اختشاشاتو تورن شوی دی. اف آی اے د باجوا او د حکومتي ارګانونو په حق له د سواتی څرګندونې حکومت ته د تاوان رسولو په موخه د وسلوالو قواو په لیکو کې د درز او اختلاف رامنځته کولو لپاره یو شیطانی او ورانونکو عمل بلل دی. د پاکستان حکومت له روسیې څخه د تیلو د واردولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار پرون ویلي چې اسلام آباد او ماسکو له دوشنبه راهیسې د تیلو د تجارت لپاره دوه اړخیزې خبرې اترې پیل کړې دي. اسحاق ډار د پاکستان د تیلو د وزیر مصدق ملک په مشرۍ روسیې ته د یو پلاوي د لیږلو خبر ورکو څرګند کړه. دغه پلاوی پرون له روسیې څخه د تیلو د اخیستو په حق له خبرو اترو په مخه ماسکو ته تللی دی. هغه زیاته کړه له روسیې د ارزانو تیلو واردات له پاکستان سره مرسته کوي چې د بهرنیو اسعارو په استعمال کې په سپما سره د پټرولو په شمول د سونګو له زیاتو قیمتونو سره هم مقابله وکړي. د ویلو دا چې هندوستان او چین هم د یوکرین د جنگ په پیلېدو سره او د روسیې د تیلو د خرڅون مساعدو شرطونو ته په پام سره له دغه هیواد د تیلو اخیستل زیات کړي دي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په نوخار کې پرون خوشحال کور ټولنې د خوشحال بابا د په اړه د لزګونو مشهورو پښتنو فرهنګیانو په ګډون سیمینار او مشاعره وکړه. دغه سیمینار او مشاعره د اعجاز خان په حجره کې وشوه چې د پښتونخوا یو شمیر مشهورو فرهنګي څیرو پکې ګډون او ویناوې وکړې. پروفیسر اباسین یوسفزی، رحمت شاه سائل، کلسوم زیب او یو شمیر نورو فرهنګي څیرو په دغه سیمینار کې ویناوې او اسفندیار خان د موسیقي پروګرام وکړ. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
رنو او قدرمنو اوریدونکو، زمون سیاسی تبصرہ تهران ته د عراق د وزیر اعظم د راتلونکي سفر په حق لدنو پام ورته وکړي. د عراق لومړی وزیر محمد شیا سوډانی با ډیر زر د یو سیاسي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ تهران ته راشي. له وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا ړومبی ځل دی چې سوډانی تهران ته سفر کوي. هغه له دې مخکې اردن او کویت هیوادونو ته سفرونه کړي وو. عربستان هم غوښتل چې تهران ته له سفره مخکې د عراق وزیر اعظم ریاض ته لاړ شي. عربستان په دې موخه حتی د عراق وزیر اعظم ته یو بلندلیک هم استولی وو. ایران د عراق د نوي بخنه غواړم، ایران د نوی عراق ډومبه طبیعي ملګری دی او په هغه وخت کې چې عربستان په ټول توان سره عراق ته ترهګر لیګل او هڅه کوله چې په عراق کې د نوی سیاسي نظام د جوړېدو مخنیوي وکړي، ایران د عراق نوی سیاسي نظام څخه ملاتړ وکړ چې له عمله د بغداد نوی سیاسي نظام تر نن ورځې دوام وکړ او ثبات ته ورسېد. بې له شکه که د ایران ملاتړ او مرستې نه وي، نو عراق به د صهیونیستي رژیم د دسیسو او د امریکې له لورې په مختلفو هیوادونو تجزیه شوی وي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې چې عربستان عراق ته تکفیری ترهګر واستول، دغه هیواد کې سخت مذهبي نښتې رامنځته شوې. د امریکې اوسنی ولسمشر جو بایډن چې هغه وخت د امریکې د سنا غړی و، په عراق کې د مذهبي لانجو د ختمولو په موخه د امریکې دولت ته یوه طرحه وړاندې کړه چې له مخې عراق باید په دریو هیوادونو ویشل شوی وی، چې دغه دسیسه هم د ایران په ملاتړ سره ناکامه شوه. په 2014 میلادي کال کې د داعش له رامنځته کېدو سره سم بیا ځلې د عراق نوی سیاسي نظام له جدي ګواښونو سره مخامخ شو. یو ځل بیا د عراق په مرسته او د حاج قاسم سلیماني په مجاهدت او د آیت الله سیستاني په فتوا سره له نابودۍ څخه بچ شو. د داعش له فتنې څخه وروسته هم هغه هیوادونو چې تر دې مخکې د عراق د سیاسي نظام د ختمولو لپاره یې له داعش ملاتړ کاوه، یو ځل بیا هڅې پیل کړې چې د عراق سیاسي نظام په خپل واک او نفوذ کې راولي. دغه طرحه د عادل عبدالمهدي د حکومت له ختمېدا وروسته د مصطفی الکاظمي د حکومت پر مهال عملي شوه. د دواړو هیوادونو دښمنان هڅې وکړې چې د صدام د رژیم د پړاو په څیر د ایران او عراق ترمنځ اړیکې لانجمنې کړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ جوړښتي پیوندونه د دغو دسیسو د ناکام کېدو سبب شول. د محمد شیا سوډانی د کثرت پال حکومت له جوړېدو سره سم چې هم په داخل او هم په بهر کې لملاتړ برخمن دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي، سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د ملګرتیا نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. نوی عراق تل د ایران د بهرني او گاونډي سیاست په سر کې پاتې شوی دی، او د ایران د 14 حکومت سیمایي سیاست ته په کتو سره عراق د ایران په بهرني سیاست کې لا زیات اهمیت موندلې ده. تل هڅه شوې ده چې د عراق او ایران ترمنځ د سیاسي اړیکو ترڅنګ دواړو لورو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې هم پیاوړې شي، څو د سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو ترمنځ یو انډول راشي. خو له بده مرغه تر اوسه په دې زمينه کې کار نه دی شوی او لویا تشه موجوده ده. د ایران او عراق ترمنځ د کلنی اقتصادي همکاري لپاره 40 میلیارد ډالر کچا ټاکل شوی ده. نه دا چې دې هدف ته نږدې شوی هم نه یو، بلکې د ایران او عراق ترمنځ اقتصادي مبادلات کم شوی هم دي. په دې خاطر ایران ته د عراق د وزیر اعظم سفر یو ښه فرصت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر مخ کې پراته خنډونو په حقله سلا مشورې وشي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
تاریخ پانا قدرمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه و منی عزیزانو، وسام د تاریخ یو بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په یوه نن د ناهی ورځی اسه شمې د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 8 د چې د 1440 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریم خور له 4 او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. اته سوا نهات یا کال پخوا د 1555 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 4 نیټه نامتو مسلمان تاریخ لیکونکی او ادیب ابن اسیر جزری په عراق کې وزیږید. ابن اسیر په موصل، شام او بغداد کې د خطیب توسی په شان له عالمانو علم زده کړ. هغه د تاریخ په اړه له څېړنې او مطالعې سره زیاته مینه درلودله، او له همدې امله هغه آثار چې له نوموړي پاتې دي غالبا د تاریخ په اړه دي. چې تر ټولو مهم الکامل فی التاریخ نومیږي. دغه کتاب د مختلفو تاریخي پیښو په اړه له پیله د کتاب د لیکلو تر وخته د 8 هجری قمری پیړۍ په لومړیو کې دی او ابن اسیر په دقیقه او پراخه توګه تاریخي پیښې پکې بیان کړي دي. له هغه وخته چې ابن اسیر د مغولو د ولکې په وخت کې ژوند کاوه، کتاب د مغولو د پړاو په برخه کې مهمه تاریخي سرچینه ګڼل کیږي. هغه په 1430 هجری قمری کال کې د عراق په موسل ښار کې وفات شو. نه او یا کال پخوا د 1943 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د مارشال تیتو په مشرۍ د فاشیستي او ګوسلاویا پر ضد ازادي غوښتونکو جبهه جوړه شوه. د دغه سازمان چریکانو د جرمني ځواکونو لخوا د ایټالیا د نیولې په وخت د جرمني ځواکونو ته سخت ګوزارونه ورکړل او په 1944 میلادي کال کې د شوروي سره پوځ په ملګرتیا له خپلې خاورې جرمني ځواکونه وشړل. د جرمني ځواکونو له وتلو وروسته مارشال تیتو په یوګوسلاویا کې واک ته ورسېد او جنګ وروسته یې لومړنی حکومت جوړ کړ. پنځه اویا کاله مخکې د 1900 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د ملتو عمومي اسامبلۍ په کم اکثریت د یهودیانو او فلسطینیانو ترمنځ د فلسطین د مځکې ویش ته رایه ورکړه. دغه ظالمانه او غیر منطقي پریکړه د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا او صهیونیستي رژیم د ملاتړو تر نفوذ لاندې وشوه. د ملګرو ملتو د دغه مصوبې په اساس د بیت المقدس سیمه نړیواله اعلان شوه. د فلسطین د ویش پریکړه لیک چې د فلسطین په خاوره یو صهیونیستي حکومت جوړېدو ته رسمیت ورکړ، د عربو او مسلمانانو غصه او د صهیونیستانو خوشي په ځان پسې درلوده. انګلستان د ملګرو ملتو له طرحې سره د مخالفت په پلمه، خو په اصل کې د صهیونیستي رژیم د جوړېدو ته د شرایطو برابرولو په موخه خپل ځواکونه د 1943 میلادي کال د می په 15 نیټه له دې ټاټوبي وویستل. د انګریزانو له وتلو سم لاسي وروسته صهیونیستانو د انګریزانو لخوا خالی کړای شو، په پوځي مرکزونو ونیول او د فلسطین په خاوره د صهیونیستي رژیم جوړېدا اعلان کړه. له دغو اقداماتو وروسته د عربو او صهیونیستانو لومړۍ جګړه ونښتله. د نومبر 9 نیټه د هغه تاریخي ظلم او ناانصافۍ له امله چې د فلسطین د خلکو پر ضد د ډیموکراسي غواړو ادعا کوونکو لویدیځ حکومتونه رامنځته کړه، د فلسطین له مظلومو خلکو سره د پیوستون نړیواله ورځ نومول شوې. درې اویا کاله پخوا د 1401 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 14 نیټه په سردار کابولي مشهور د افغانستان یو نامتو مسلمان عالم حیدر قلی خان افغانی وفات شو. هغه د ریاضۍ، ستورپیژندنې، تاریخ، جغرافیه، فلسفه، له علومو او همداراز له عربي ادبیاتو سره هم بلد و. سردار کابولی د پیغمبر اکرم له کورنۍ سره ډیره مینه درلوده او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت حضرت امام علی علیه السلام د فضایلو په اړه کتاب لیکلی دی. له سردار کابولی څخه نور ارزښتمن کتابونه هم په یادگار پاتې دي چې پکې شرح دعای ندبه او مناظرات کتابونو ته اشاره کولی شو. او لننه 12 کاله مخکې د 1400 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 8 نیټه د ایران د اټومي فیزیک استاد ډاکټر مجید شهراری او ډاکټر فریدون عباسی د دوو بیلابیلو ترهګرو بریدونو هدفونه وګرځیدل. په دې ترهګرو عملیاتو کې ډاکټر عباسی ټپي شو او د ایران پیاوړی اټومي پو فیزیک پو او د پوهنتون استاد ډاکټر شهریاری په شهادت ورسېد.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خپرونه د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، د خپرونې په دوام کې د فلسطین له ولس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په هکله یوه ځانګړې وینا اوري. ورپسې هم لویدیځه آسیا په تېره اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدلی شي. نو د خبرونه تر پای ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
لا فلسطینیانو سره پیوستون. د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومني. عزیزانو، د فلسطین له ولس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت له یوې ځانګړې وینا سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اوریدونکو، د 1943 میلادي کال په مئی میاشت کې د ناروا صهیونیست رژیم جوړیدل او د فلسطین د خاورې نیول کېدل په لویدیځ اسیا سیمه کې د جنگ او نامنه یو پیلامه وه. د دغه بې رحمه رژیم پوځیانو تر اوسه له ظلم سره مخامخ د فلسطین لسګونو زره خلک شهیدان کړي، زخمی کړي او اسیران کړي دي، او همداشان میلیونونه ښځې او ماشومان بې کور او کډول کړي هم دي. په همدې وجه د 1911 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي سملې دغه ورځ د فلسطین له ولس سره د پیوستون او یووالي نړیواله ورځ ونموله، تر څو د هیوادونو پام د دغه مظلوم ولس ستونزو ته راواړوي. البته دغه پریکړه لیک د فلسطین د خلکو په هکله د دغه سازمان د نورو مصاحبو په شان یوازې د خولې د ملاتړ تر حده و، او د هغوی کړهونه کم نه کړل. ښایي د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د ورځې په نوم د نومبر د 9 نیټې ټاکل په 1940 میلادي کال کې د یو سال یو اتیام ظالمانه پریکړه لیک په خاطر د هغوی یو ډول ستنه وګڼو چې په همدغه ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي سمله کې تصویب شو. د دغه پریکړه لیک له مخې د فلسطین د خاورې 50% برخه هغو یهودیانو ته ورکړه شوه چې له نورو هیوادونو ورغلي وو. یو سل یو اتیام پریکړه لیک یوه سریزه شوه چې کابو 6 میاشتې وروسته صهیونیست رژیم د خپل موجودیت اعلان وکړي. البته دغه تیریګه رژیم په جنګ او سلطې غوښتنې سره د فلسطین کابو 50% برخه په خپل نیوا کې وروستلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا عمومي سملې تر اوسه په خپلو ژمنو د صهیونیست رژیم د پایبندۍ د ضرورت او د تاوتریخوالي او تیریګرۍ د بندولو په لړ کې یو شمېر پریکړه لیکونه صادر کړي دي، خو د دغه رژیم چارواکو ورته هیڅ پام نه دی کړی. په عین حال کې امنیت شورا چې په خپلو پریکړه لیکونو باندې د عمل نه کولو پوجه په هیوادونو باندې بندیزونه لګوي یا پرې حتی د پوځي حملې حکم ورکوي، د صهیونیستانو په لړ کې یې هیڅ ډول عملي اقدام نه دی کړی.
البته فلسطینیان یوازې د ملګرو ملتونو له بې پامۍ سره مخامخ نه دی، بلکې له بده مرغه د ځینو عرب حکومتونو په شمول ډیرو اسلامي حکومتونو هم نه یوازې له هغوی چندان ملاتړ نه دی کړی، بلکې له صهیونیستانو سره یې دوستانه اړیکې هم ټینګې کړي دي. مصر اولنی عرب هیواد و چې په 1948 میلادي کال کې له صهیونیستي رژیم سره د سولې او د دوستانه اړیکو د ټینګولو تړون لاسلیک کړ، او اردن هم په 1994 میلادي کال کې له دغه هیواده پیروي وکړه. البته ځینو نورو عرب هیوادونو هم سره له دې چې ځانونه د فلسطین د خلکو پلوي بولي، له پخوا راهیسې له دغه رژیم سره اړیکې درلودلې دي، خو په کال 2000 کې متحده عرب امارات و بحرین، مراکش او سودان دغه اړیکې د ابراهیم تړون تر عنوان لاندې په ډاګه کړی، او څارونکي احتمال ورکوي چې عربستان او څو نور عربي هیوادونه او حکومتونه به هم په دغه له خیانت ډک تړون کې شامل شي. لبل خوا د ترکیه او آذربایجان جمهوریت پشان حکومتونه هم له مودو راهیسې له جنایتکار اسرائیلي رژیم سره پراخ سیاسي او سوداګری او حتی پوځي او امنیتی اړیکې لري. دا شان هغوی د رژیم له سیاسي او اقتصادي نظره پیاوړي کوي او په حقیقت کې د فلسطینیانو خلاف د صهیونیستي رژیم په واشیتوب د تایید ټاپه وهي. البته د داشان حکومتونو په وړاندې چې د فلسطینیانو په مظلومیت او د هغې په وژلې کډوالۍ او د خاورې په نیوا کې سترګې پټې کړي دي، د عربو او غیر عرب په شمول یو شمېر داسې هیوادونه دي چې هغوی یې هیر کړی نه دی او خپل وطن ته د ستنېدو او د صهیونیستانو د جنایتونو د ختمولو لپاره د فلسطین د خلکو له حقوقو ملاتړ کوي.
ډیرو قدرمنو ردونکو، د فلسطین د ولس د ملتړو په منځ کې د ایران اسلامي جمهوریت له هغوی څخه د خپل هر اړخیزه رښتینې عملي ملتړ په وجه د پام وړ هیلې په ټکي بدل شوی دی او د صهیونیستانو قهر او غوسه یې راپارولې ده. ایران په 1999 کال کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له وخت راسې د اسرائیلو یعنی د فلسطین د نیواکي حکومت شتون غیر قانوني او ناروا بللی او له نورو حکومتونو یې هم غوښتي دي چې د فلسطین د خلکو له ارمانونو څخه خپل عملي ملاتړ وکړي. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د هر کال د رمضان د میاشتې وروستۍ جمعه ورځ د قدس ورځ یعنی نومولې ده او له ټولو مسلمانانو یې غوښتي دي چې هر کال په دغه ورځ د فلسطین له خلکو سره د پیوستون په نخه لارینونه وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای هم د فلسطین د مسالې د هواري لپاره ډیموکراټیکه او عادلانه حل را وړاندې کړې ده چې له مخې وړومبی فلسطیني کډوال خپل ټاټوبي ته ستنېږي او بیا د مسلمانانو، یهودیانو او عیسیانو په شمول د فلسطین اصلي اوسیدونکي په یوې ټولپوښتنې کې خپل سیاسي راتلونکی ټاکي. البته صهیونیست رژیم چې ځان ډیموکراټیک بولي دغه منطقي او د خلکو په رایې ولاړه طرحه هیڅکله نه ده منلې. په کلي توګه هغه صهیونیست رژیم د خپل موجودیت له کلونو په دوران کې ښودلې ده چې هیڅ طرحه او تړون نه مني، مګر دا چې له یوې خوا یې پکې د ناروا ګټو پوره پوره خیال وساتل شي او له بلې خوا پکې د فلسطینیانو لپاره د ډېر لږ امتیاز هم نه وي قایل شوی. لکه څرنګه چې په 1993 کال او د 1995 کال کې د فلسطین د آزادي بخښونکي سازمان یعنی پی ایل او او اسرائیلو ترمنځ د وسلو د سولې په تړون کې له هغو ټولو امتیازاتو سره سره چې دغه رژیم ترلاسه کړل تیار نه شو چې د فلسطینیانو په حق له خپلې وړې ژمنې هم پوره پوره اجرا کړي.
اوس د فلسطین خلک د صهیونیستي رژیم له جوړېدو څلور اویا کاله وروسته په دې حقیقت ښه پوه شوي دي چې د خپلو ضایع شویو حقوقو د پوره کېدو لپاره د جوړ جاري کوونکو عربو او غیر عربو حکومتونو او په نړیوالو ټولنو باندې ملا نشي تړلی. همدارشان تجربه ورته وښودله چې صهیونیستي نیواکګران د مذاکرې له لارې دې تیار نه دي چې د هغوی ډیر لږ انساني حقوق په رسمیت وپیژني. په دې توصیف سره هغوی پوه شوي دي چې د هغو او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو غوره او شرافتمندانه انتخاب د تیرېګرو او سلطغواړو صهیونیستانو په وړاندې ولسي مقاومت دی. د فلسطین انتفاضه په همدې نظر پیل شوه او خلکو په تش لاس او خپل اراده او ایمان سره له نیواګرو سره مقابله پیل کړه. خو د انتفاضې تر څنګ د مقاومت پوځي مټ هم د تیرو کلونو په دوران کې د پام وړ وده وکړه او د فلسطینی مقاومت ځواکونو په غزې ترنګ کې خپل قدرت څو وارې صهیونیستانو ته وښوده او ورته یې د ډیر مرګ ژوبله او تاوانونه هم ورسول. خو هغه مهم بدلون چې لتیر څه باندې یو کال راهیسی د فلسطین د خلکو د مقاومت په بهیر کې رامسته شوی دی. د سهونستری پوزیانو پر خلاف په وسلواله مبارزه کې د نیواکی فلسطین په ختیځ او د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د خلکو شاملې دل دي. دا شان فلسطینی مجاهدین د خلکو وژله او اسارت او د کورونو ورانېدل نه زغمي او په صهیونیستو پوځیانو او خارګي میشتو باندې په حملو سره هغوی ته سخت ځوابونه ورکوي او د دغه رژیم لپاره یې نوي نوي امنیتي ستونزې جوړه کړې ده. پراختیا غواړي صهیونیستي رژیم چې نیت یې درلود په مصر کې له نیل سیند نه واخلې په عراق کې تر فرات سیند پورې تر ټولو سیمه په خپل نیواکې راولي، اوس په نیواکي فلسطین کې د ننه د مقاومت لخوا او له شمال څخه د لبنان د حزب الله او داشان په جنوب او غرب کې د فلسطین د مقاومت لخوا کلابند شوی دی. په ټول کې ویلای شو چې که څه هم د فلسطین د ولس پر خلاف د صهیونیستي رژیم جنایتونه او نیواکګرۍ روانې دي، خو د دغه جنګ غواړي رژیم پر خلاف د مقاومت لپاره د فلسطینیانو د روحیې او انګیزې زیاتېدل په نږدې راتلونکي کې د هغوی د بریا زیری ورکوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د فلسطین له ولس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زالی اسقر عابدی سره د خپل همکارې
فاطمی
د لویدیز آسیا سیمې د تیر اونۍ د بدلونونو په باب له ونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې. په پیل کې درته د ځینو پیښو یوه لنډه شان خلاصه وړاندې کوو او ورپسې مو هم د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته رابولو. نو هیله د استفادې وړ مو وګرځي.
په نیواکی قدس کې د فلسطینیانو د مقاومتي عملیاتو زیاتېده. د بنیامین نتانیاهو د کابینې تر ټولو وروستی وضعیت او د عراق تر ټولو وروستي بدلونونه په تېره اونۍ کې د لویدیځې آسیا سیمې ځینې بدلونونه وو. نو اوس هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدلې ده.
ایزانو د نیواکی قدس ښار په لویدیز کې د تیر چهارشنبه ورځې د دوو چاودنو له امله د صهیونیست مشته ښارګوټي اوسېدونکي هلاک سوی او لسګونو نور ټپیان سوي دي. له دغو چاودنو وروسته هم څو نور چاودنې هم سوي دي. د فلسطین د احصایو مرکز معتی په یوې اعلامیه کې ویلي دي له چهارشنبه تر پنجشنبه شپې پورې، یعنې په څلورو ساعتونو کې، د صهیونیستانو په ضد 23 مقاومتي عملیاتونه ثبت سوي دي. دا دغه چاودنو په باب څو مهم ټکي هم شته چې شنان دي د اهمیت وړ ګڼي. لومړی ټکی دا دی چې دغه چاودنې د پارلماني انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته د صهیونیستانو ګواښونو ته د فلسطینیانو ډلو غبرګون دی. زورپال سیونستان لدی ورسته چې د سیونستانو د لیکود کون له مشر بنامین نتنیاهو سره یو ځای په ټاکنو کې بریالي سول، کواش وکړ چې نیواکي ټاټوبو څخه د عربانو په ویستلو سره به له دغه ټاټوب سره د لویدیځې غاړې د یو ځای کېدا هڅه وکړي. په همدې لړ کې د فلسطین د ولسي مقاومت کمیټې یو مسؤول محمد البریم ابو مجاهد د چهارشنبه په ورځ له ایران پرس خبري اژانس سره په مرکې کې وویل په لویدیځې غاړې کې د اسرایلي نیواکي رژیم دوامداره او زیاتېدونکو جرمونو او د الاقصی جومات سپکاوي ته په پام سره په نیواکي قدس کې د اسرایلو په ضد عملیات د مقاومت د عاشقانو او د فلسطین د ملت پر زخمي سینو باندې د مرهم کېښودل دی. دغه فلسطیني مبارز همداراز وویل دغه عملیات د لویدیځې غاړې د بیرته نیولو په باب او په الاقصی جومات د سیونیست میشته شارګوټو د اوسېدونکو د سپکاویو د زمینې د برابرولو په باب د اسرایلو د افراطي او زورپالي کابینې د ګواښونو په سیوري کې ترسره سوي دي.
د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ یو مشر احمد المدلل هم وویل دغه عملیاتو وښودله چې مقاومت هماغه شان ژوندی دی او د سهونستي رژیم جنایتونه به بې ځوابه پاتې نه شي. په نیواکي قدس کې د چهارشنبې ورځ د چاودنو دوهم مهم ټکی دا چې دغه چاودنې په هغو سیمو کې شوي چې د امنیت تامینول یې د سهونستي رژیم په غاړه دي. پر دې اساس دغه چاودنې د دغه تیرېګر او جنایتکار رژیم او د هغو د داخلي امنیتي ادارو اطلاعاتي او امنیتي ماته حسابېږي. د پوځي چارو یوه شناندې روحي شارون د سهونستي رژیم په کان چینل کې په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي په داسې حال کې چې په قدس کې د چاودنو څو ساعته تیر شوي خو تر دې دمه د اسرایلو پوځي او امنیتي ارګانونو د دغو حملو عاملان هویت نه دی پیژندل شوی او د هغو ډلو ټپلو او تنظیمونو په باب چې دغه کسان یې د دغو عملیاتو لپاره لیږلی دی د هیڅ اطلاعات نه لري. دغه سیونیستي کار پیژندې په دې خبرې په ټینګار سره چې دغه عملیات د اسرایلو د اطلاعاتي ناکامۍ تایید دی وویل هغه ستره حمله چې له مخکې پلان شوې وه په لوړه سویه د چاودېدونکو موادو په وسیله شوې او داسې ښکاري دغه حمله د هغې ډلې کار و چې د دغو موادو په جوړولو کې تخصص او تجربه لري. دریم ټکی یې دا چې دغه چاودنې د سهونستانو د ویرې او وحشت سبب شوي او دوی د نوې انتفاضې د رامنځته کېدا په باب اندېښمن دي. د سهونستي رژیم د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال تامیر همین هم ویلي د فلسطینیانو د دریم انتفاضې د پیلې دا ښکاره نښې نښانې رابرسېره شوي دي. جنرال همین وویل دغه نخې نښانې په زیاتې دادی چې ورباندې سترګې نه شي پټېدلی. د فلسطین دریمه انتفاضه یو ډول له پخوانیو انتفاضو سره په پرتله کې بې مخینې ځانګړنې لري. همداراز د اسرایلي رسندویو د لیکنې په اساس د دغه رژیم امنیتي چارواکي په فلسطینیو ښارونو کې د حالاتو له کنټروله په وتلو باندې اندېښمن دي.
په لویدیځ یا سیاسي سیمه کې یو بله مهمه پیښه په قانوني وخت کې د کابینې د جوړولو لپاره د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د پابند کولو په اړه د مشورو دوام دی. قسم سیونیستي ډلو ټپلو او شخصیتونو د کابینې د جوړولو لپاره له زورپالو افراطیانو سره د ایتلاف په باب نتنیاهو ته خبرداری ورکړی دی، خو داسې ښکاري چې نتنیاهو په کابینې کې د شتون لپاره د منځلارو په نه ګروهنې سره هغه د افراطیانو د راضي کولو په لور حرکت کوي. په همدې لړ کې په نیواکي ټاټوبو کې رسندوی سرچینو بنیامین نتنیاهو او د یهودي قدرت په نامې سره د افراطي سیونیستانو د ګوند مشر ایتمار بن غفیر ترمنځ د موافقې خبر ورکړی. د لیکوډ او یهودي قدرت د دوو ګوندونو د سازو ترمنځ د لاس شوي موافقې په اساس ایتمار بن غفیر به د نتنیاهو په نوي کابینې کې د داخلي امنیت د وزارت څوکۍ په غاړه ولري. بن غفیر په داسې شرایطو کې د سیونیست رژیم په نیو کابینې کې د داخلي امنیت د چار د وزیر په توګه ګمارل کیږي چې په نړیوالو رسنیو کې په کراتو په نیواکي ټاټوبو کې د اوسیدونکو عرب میشتو څوکو په کورونو او بازارونو کې د توکمپالو حملو او بلواو د رهبر په توګه دغه تصویرونه انعکاس موندلی دی. د ډیرو اروپایي هیوادونو او حتی د امریکا ډیرو مسؤلانو په یو وخت د نتنیاهو په کابینې کې د فاشیستي ګوندونو د شتون په باب د پیغامونو په لیږلو سره خبرداری ورکړی دی. یو شلم پوست خبرونې هم د ځینو مطلبونو په خپرولو سره د نتنیاهو په نیو کابینې کې د بن غفیر شتون له یهودي افراطپالو او بنسټپالو ګوندونو سره د هغه د شراکت لګښت بللی دی. همداراز بن غفیر ته د داخلي امنیت د وزارت د څوکۍ د سپارلو خبر خپرېده او د بت سلایل سموتریچ په مشرۍ د مذهبي سیونیزم له ګوند سره د نتنیاهو د خبرو اترو د دوام بهیر د لیکو د ګوند د ځینو استازو له مخالفت او د خبرو اترو د بهیر په باب پر نتنیاهو د دوی له اعتراض سره یو ځای سوي دي. لیکود ګوند یو استازی دیوید بیټن د نتنیاهو په ورستۍ فیصلې په خپګان ښودلو سره مدعی سوی چې د لیکود او افراطي یهودي او بنسټپالو ګوندونو ترمنځ د نظرونو اختلاف به همدلته ختم نسی او په ډېر احتمال سره به حتی د کابینې له جوړېدا وروسته هم دوام وکړي.
قدرمن اوریدونکو، عراق په تیره اونۍ کې د مختلفو پیښو شاهد و. د عراق ځینو سرچینو ویلي دي چې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د منظمې غلا یو چینل کشف شوی دی. د خپرو شویو خبرونو پر اساس د عراق د داخلي عایداتو ادارې او د مالیاتي چارو عمومي کمیشن کابو 3.1 ټریلیون عراقي دینار یا 2.5 میلیارد ډالرې د درغلۍ په اقداماتو سره 50 شرکتونو ته ورکړي دي. دغه پیسو ورکړل د 2024 چکونو په وسیله د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 9 نیټې څخه د 2022 کال د اګست 11 نیټې پورې د عراق د مالیاتو د کمیشن په داخل کې له واقع الرافدین حکومتي بانک څنګه څخه ترسره شوی دی. یو بل ټکی چې د نوي رسوایۍ په باب شته دا دی چې دغه غلا د حکومتي چارواکو، کارمندانو او تاجرانو د پراخ چینل په وسیله منظمه شوې ده او په قدرت کې په ونډه درلودلو سره دغه شان فسادي چارې ترسره شوي دي. محمد شیال سوډانی چې په همدا وروستیو کې د عراق لومړی وزیر شوی او کابینه یې جوړه کړې ده، ژمن شوی چې په جدي توګه په دغه هیواد کې له اقتصادي فساد سره مبارزه کوي. اوس د دغه اقتصادي فساد اشواکیه ده په عراق کې له فساد سره د مبارزې په زمینه کې د محمد شیال سوډانی د نوي حکومت لپاره یو چیلنج دی. په تیرونه کې د عراق یو بل مهمه پیښه اردن او کویت دوه هیوادونو ته د عراق د لومړي وزیر محمد شیال سوډانی سفر و. د عراق نوی لومړي وزیر د تیرونه په دوشنبه ورځ خپل لومړنی بهرنی سفر وکړ. شیال سوډانی د عراق لومړنی وزیر اعظم نه دی چې خپل لومړنی بهرنی سفر اردن ته کوي. اردن ته د سوډانی سفر د دغه هیواد د باچا، ولیات او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو له هرکلی سره مخامخ و. د سیمه ایزو دوسیو په باب د اقتصادي اړیکو او مشورو پراختیا د دغه سفر موخه بلل شوې وي. د اردن او عراق ترمنځ د مصطفی الکاظمی په پاړاو کې اړیکې پراخې شوې او دواړو هیوادونو له مصر سره یو ځای په کراتو درې اړخیزې ناستې ترسره کړې دي. السوډانی د تیر چهارشنبه په ورځ هم په خپل دوهم بهرني سفر کې کویت ته لاړ. شیال سوډانی کویت په سفر کې ویلي عراق غواړي د دواړو هیوادونو د حاکمیت د ساتنې او د متقابل احترام په اساس له خپلو ګاونډیانو سره انډولیز اړیکو درلودل غواړي او په سیمه کې د ثبات د تحقق په موخه سره او د ګډو ګټو په اساس د ډیرو دوسیو د حل لپاره هڅه کوي. له کویت سره په اړیکو کې د دوسیو حل ته د السوډانی اشاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جیوپولیټیکي اختلافاتو سره اړوند ده. له کویت سره په اړیکو کې د دوسیو حل ته ده. عراقی رسندویو هم دراز ایران، ترکیه، عربستان دریو هیوادونو ته د شیال سوډانی نږدې کېدونکي سفر خبر هم ورکړی دی. دغه احتمالي سفرونه هم له ګاونډیانو سره د اختلافاتو پر حل او د اړیکو په پراختیا د عراق د نوي حکومت د بهرني سیاست د تمرکز ښودنه کوي.
ایزانو په تیره اونۍ کې د عراق یوه بله پیښه بغداد ته د کردستان سیمې د مشر نیچروان بارزانی سفر و. نیچروان بارزانی بغداد ته په سفر کې د عراق له ولسمشر او لومړي وزیر عمدار از لزینو نورو سیاسي شخصیتونو سره لیده کاته کړی دی. نیچروان بارزانی بغداد ته په سفر کې د عراق له لومړي وزیر محمد شیع السودانی سره ولیدل. د عراق د لومړي وزارت د دفتر د اعلامیې په اساس السودانی د دغه کتنې په پیل کې په ملي سویه د دریځونو د یو موټی کېده او له اقتصادي معیشتي او خدماتي چلنجونو سره د مقابلې لپاره د پیوستون او ژغملتیا د ضرورت اهمیت ته اشاره وکړه. بارزانی هم د پارلمان د اعتماد د رای د اخیستلو په باب ورته مبارکي وویل او له تفاهم او ژغملتیا سره په وړاندې تلونکو حل لارو مشتملې مرحلې ته د منتقلول پاره د نوي حکومت پر توانمنیو ډاډ او امیدواري څرګنده کړه. دواړو لورو د عراق د سرحدي سیمو د امنیت دوسیه هم ارزوله او د عراق د حاکمیت د ساتنې لپاره پر ملګرتیا او له ګاونډي هیوادونو څخه د هر یوې حملې لپاره د عراق له ټاټوبې د استفادې د مخنیوي لپاره پر هڅې او له دوامدارو خلاف ورزیو سره پر مخالفت ټینګار وکړ. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید او د کردستان سیم مشر نچروان بارزانی د هیواد د حاکمیت او ثبات د ساتنې لپاره د لو ځلو د زیاتولو پر ضرورت هم تاکید کړی. نچروان بارزانی د عراق په پارلمان کې د فتح ائتلاف له مشر هادی العامری سره هم کتنه وکړه او د درستو عراقي لورو ترمنځ د تفاهم د اصل د تثبیتېده او د ملي او سیاسي پیوستون د ضرورت او سیاسي ثبات د دوام په بڼه کې د بریالیتوب لپاره د یو تاریخي فرصت پر شتون ټینګار وکړ. بارزانی هم د حکومت لپاره د مثبتې فضا د رامنځته کولو لپاره د سیاسي لیدو کتو خبرو اترو د دوام ضرورت ته اشاره وکړه.
د ریزتمنو اوریدونکو لویدیز آسیا په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته ورسید. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.